ستوري مشه دا مشال ریډیو د زین بنری مو تاسو د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کړکلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونلاین راپورونه او تبصرې لرو زموږ ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار به هم ورې خړومبې د سیمونلاین د چارو نزان خبرو د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه
په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې په غزنی کې په یو زندان بریت شوی او سلګونه بندیان ترې تخدید لیدلې په مصر کې امنیتي ساتیرو د سیلانیانو په موټرو بریت کې 12 کسان په غلطه وژلې بشپړ خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وای پرون نا وخت د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوی 14 لکبل الکتر لګا لس کسان وژل شوی او لسلويختو زیات بیا جوبل شوی دي 14 د بسونو اړې تاثیر م شوی دا په وژلو شو جوبلو کسانو کې میرمن او ماشومان هم خودل کیږي د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وای د یو ځان مرګي حمله بریخي
دا وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندل چې ځانمرګي بریک تر بریخي ستاسو ښکاري چې ځانمرګي بریک تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوځاوه
په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کې اکثره 14 نیو ځان مرګي بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت او قبایلی سیمو کې مخې ته راځي د دې تازه برید پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده د پاکستان پوز پرنوایل چې د شمالي وزیرستان په زنوسیمو کې په هوایي بمباري کې ولس وسلوال وژل دي د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې مشال لړیو ته ویلي هوایي بمباري په شوال ګربز او زوی نارسیمو کې شوی او پترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه تبا شوی دي بل په لو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونی په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ جوړه وراړه ولیدا په آزاد ډول نه د طالبانو او نه هم د حکومتي لوري د ادعا او سپیناوي کې ده شي ځکه چې آزاد سرچینې د پیخ زیاته لاسرسی نه لري د پاکستان پوز له تیر سمحال نه په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه عملیات هم کوي د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لړیو ته ویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون وخت نه سرګند وسلوالو په ډزو وژل دي د یادې تانې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم د غتن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر د ماسختن د منځنه پس کور ته روانو چې ور باندې ډزې وشو په ټکه مړ شو په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان جوبل شوې ده وروسته امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته ولاړل او د خلکو نه پښتنې ګرویګنې وکړې د یادې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده خو تر دې وړاندې په سواد کې د امن د کمیټې لزګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته توګه وژلې د خیبر پختونخوا د صحت ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرد صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو ورځنۍ بهیر پیلېږي په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 3500 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي د دې سره تړلې یو بل خبر بیا ده چې تیر شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ ساور کړ چې په کانګو وایرس اخته شو د سلورم ناروغ دی چې د کانګو وایرس په وجه خپل ژوند د لاسه ورکوي افغان چارواکي وای بیګا نه وخت د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورسخه تختیدل دي د غزنی د والی مرستیال محمد علی احمدی مشال رډیو تنن سهار ویل چې تر درې نیم سو زیات بندیان تختیدل دي
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ د لیز بریدونه پیل کړل د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای نو طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي
352 نفر د موګوسیلا بردان
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ جوړلې دا وړې دوه راپورونه هم را رسیدلې دي وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې ده په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښه تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې ده د افغانستان په وزوی په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوی او په کندهار کې 29 حلقې ماینونه شنکل شوی دي د 215 اتل قلی وردو مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون نه وخت خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان دي په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 29 ماینونه کشف او شنکل شوی دي د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو کې په غلطۍ سره د په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په نخه کړې ده. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا یا د اتریش سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزیری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف هفته پر رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. د سپتمبر په 12 نیټه یعنی پرون هغه بله ورځ د پاسه 14,000 پناه غوښتونکي له جرمني مونشن ته رسیدلي وو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 300,000 کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 160,000 پناه غوښتونکي دې په نوموړي اتحاد کې په شامل هیواد دونو بیرته وویشل شي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه.
خبرونه مو د مشالې ډون اوریده چې نجیب امیر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د راپورونه هم اوریده شي. د پنجاب په ملتان کې بمی چودنې 10 کسان وژلې دي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه راپور لرو، خو په سوات کې د امن جرګي یو غړی غلام سعید په وستوال برید کې وژل شو. دا
چې کله ماسخوتن مونږ کو کوټه تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرینګ کړی چې دا غیر فایرینګ نه غلام سعید په مخ باندې ملډې.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په لار کې لوی خندان سړي
حکومت نه غواړي. د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه له طرفه په دې کې سهاندونه ضرور راځي.
او زمونږ ونی زخ پرونه ستونزو سرکار کې په مومندو کې کروندګرو ته د ورپی خوستونزو پاړه باندې غږی
باران چې وشه خو بس وې کړو چې نه به شاړه پراته، خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې دسم زی په زی شلې ده لري.
تر پای د مشال ریډیو سره پرزمګړومبه موضوع ته د پنجاب صوبې د ملتان په ویاړی سیمه کې بمی چودنه شوې ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوې دي. چارواکي وایي چې په وژل شو کې یو ماشوم او یو مېرمن هم شامل ده. د دې په وینا د پیښه ټپیانې د ملتان نشتر هسپتال ته وړي دي. په دغه اړه نور حال ذبی الله شفق راکړي.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشمې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته سیرمه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنوي ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګي بریدګر بریخي دی. وایي د پیښې په ځای کومو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګي بریدګر بریخي. داسې ښکاري چې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګ پوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي سو د دغه چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګي برید او کبمي چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شاهدانو رسنیو ته ویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته چرته چې پوځي چارواکي ادا کوي چې تیره ورځې په شوال کې په هوایي برید کې ولس وسلوال وجل دي او داغي وو پټن ځایونه د منځه وړي دي. بل پلا وسلوالو ادا کړی دا چې په شوال کې د پوځ سره په انخته کې اتو پوځیانو ته مرګ جوړ لړولې ده. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
چارواکی وای هوایی بمبار د شمالی وزیرستان شوال گربز او زوی سیمو کې شوه چې د وسلوالو په ټنځایونه یې بمبار کړي. د فوز اماړي کو سانګې ISPR د دغه بریدونو پخله کړي او ویلې دي چې دغه بمبارو کې د وسلوالو او مرکزونه تبا کړي دي. خو د سیمې آزادو سرچینو دغه بمباری کې د مرګ ژوبلې سپیناوی نه دی کړي. بل طرف ته وسلوال طالبان داوا کوي چې تیره ورځ شوال د جنوبی وزیرستان په طرف سیمه کې د فو سره انخته شوه چې تر اتو پورې سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې. د دوی په وینا دغه کاروایی مسعود طالبانو خان سید سجنا ډلې کړې خو فوز دغه داوو په اړه څه نه دی ویلي او تیره ورځ دغلته د څلورو فوزیانو د ژوبل کېدو سپیناوی کړی و. شمالی وزیرستان شوال کې په دې وروستیو کې فوز مکانی عملیات پیل کړي چې د فوز په وینا د شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلي او خواو شاسیمه یې اوس په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستی او شوال کې اوس مخ په وړاندې عملیات کوي. شمالی وزیرستان کې تیر کال جون نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت ورکړل شو بیانونو تر مخه. تر دې دمه دغه عملیاتو کې د وژل شو وسلوالو شمیر 3000 ته نږدې شوه خو وسلوالو وخت په وخت دغه دعوی رد کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایج وسلوال ډلې افغان پولیسو سیرما د باجوړ جنسې په ډمډول نیمه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو پوسته د برید ادعا کړې ده. د ایج د ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغه ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د زبی شفق پر راپور کې وو.
د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمه ډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریک لارې بېلې کړې او له داعش وسلوالي ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالي ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده. د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالي ډلې شتون رد کړی خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې د برید د داعش وسلوالي ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څو قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی. دا د یو مل کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي. په کار ده چې قی سطح باندې صدا سے ٹاکلی گامونا اداسی او بل سرا روغ جوڑا او یو بل سر اعتماد او د انٹیلیجنس معلومات او یو بل تور کول او د دین علاوه د غیر پر استراتیجی پکار دا چاغه ټول مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې د محل د عراق او شام ډیرې سیمې تر ولکې لاندې دي او همدارز ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی ویلی دی لامونی ولی بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دی او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون ذمہواری ده. دا اسکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نوي خلک نه خوښي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپل وینا کې کړی دی. زمونږ خبریال خدای نور ناصر هم دغې غونډې ته ورغلی او موږ ته راپور راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له امونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي، تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج گول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه. موږ ته دین مشکلات پیشتي، موږ کوم چې د کوم مشکلات ترسو دا ګم معلومه ده. نن چې موږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که موږ ادیب توجه نه وکي، دې ته که موږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کی، دفاع ونه کی، د خپل اولسون رهبری نه وکي، د خپل سیاسي دلو سره ملګری نه شي، موږ به تعریف نکي. ما
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غشتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپل مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼل شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د سوات ضلع د کابل تحصیل پلنګولې سیمه کې نه پیژندل شو وستوالو د ځایي امن کمیټې غړي او جنرال کونسلر په ډزو وشته او وجل دي. د سر د یو ملګری هم په دغه پیښه کې وجل شوی دی. له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیر شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی، د پلان نه غلام رحیم نوم دی، د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی، چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمي دی. دواړه کیچول ته هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان پوځ کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی. او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیلي کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سه کم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو چارواکی وای تیر شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی پر زندان ډلیز برید کړی دی، بریدونه کړی دی او د غزندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 352 تنه بندیان خوشې شوي دي. بیا طالبانو د غشمیره تر 400 تنو لوړه خودلې ده. په دغه اړه نور معلومات د سید شاه سخیم نورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وای طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه کوي. دی وای په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو، لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منستانه نوته دي. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
352 نفر د موبوسینه از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وای طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولی وو او ترپلونو لاندې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ور باندې د زندان خواته تلل. احمدی وای په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیري یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اردوګز د پاکستان قبایلی سیمو ته وردو، چرته چې د قبایلی سیمو د پارلیمان 19 غړو په متفقه توګه د پارلیمان په سیکریټریټ کې یو بل جمع کړی دی او په دغه بل کې د حکومت نه په د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې په لویه کچا د بدلون راوستو په لاره کې یو شمیر خنډان دي. د دغه تفصیل د زمونږ د همکار ګل آیاس پر راپور کې و.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت غوښتنه دي چې دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمنه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړې سره په خبرو کې ادا کړي وا چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړي جنسینه د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان وای کسم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لار کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر سوکتي اخونزاده چټان وای
کم چې انتظامیه را سیول بیوروکراسي چې کومه دا چې دا غوي ناغې ته یو سیول بیوروکراس په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاتا تزان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 22 کروڑ او 33 کروڑ روپۍ دا غي مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کم چې مراتیافته طبقه د دغه په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې د اغه سیریس نشته د حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه هندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه هندونه ضرور راځي، د اغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه هندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا ده چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچیدې نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به ان شاء الله چې هلکې دوه طرف ته روان شي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې د حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف زی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
مزه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډیر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پټا ټول معاملات اېلی تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کېدې شي. زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق راي پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څخړن به د دې په لار کې موجود نه وي. ضرورت دې خبرې چې پټا سیاسي ده بدل کړی شي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال اډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
د ګلیز راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دې موضوع باندې ایکسپریس ټریبیون یو ادارې لیکلی ده، په دغه ادارې کې راغلي دي چونکی په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی دی چې دغه سیمې باید په قومي بهیر ورګډې کړل شي. د دغه لیکنې مهمه برخه له مجید بابا راوړ.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکو غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوې ده چې د آئین په 250 او 260 ماده کې بدلون وکړل شي، دغه سیمې د صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو سره ضم کړل شي او یادې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولسته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپل ستونزو هوارولو په لړ کې رسایی ترلاسه شي. د ادارې په خبره کې دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي. او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نه امنه دومره کمزورې کړي دي چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدې شي د دې آئینی ترمیم لامل افغانستان سره د پاکستان د پولو پاړه د لسیزو ناروانی هغه پښتنې هم لمیند لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلی نظام لامل وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خدا هم نه دی هیرول په کار چې په تیره یو لسیزه کې په قبایلی سیمو کې د روان یاغي توب لاملا زئی ولس ډیری ځانی او مالی قربانی ورکړی دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډیری بدحاله سره مخ دی. د ادارې په خبره خودغه سیمو سره دا ظلم د تیرو اتوش په تو کالونه روان دي او د اجتماعي زمواري د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سی آر د لاندې د دغه سیمو ولس جون تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوه د دغه سیمو د پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوه دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر لستمی بجې کې دونکو دي د نجیب عامر نه مهم خبرونه او د خبرونو رسورت د قامي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه ملاندې کوو او زمونږ ونی زخ پرونه ستونزې او سرکار به هم اوري خړومبه د دې خبرونه
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاید ګندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمباریو کې اوولس وسلوال وژلې دي او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادا کوي چې پرون یې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید بیګا ناوخته ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژلی دی. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پښتونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د څاڅکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لړۍ ورته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلی دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانې هم دی. خو د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا د اوتریش سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اور ګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
مهم خبرونه مو اورېدو. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هینا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوي. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلې دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه آخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خو پالیسی په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلی ده. ورځپاڼې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودی حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی او دغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼې لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثر شوي دي. اداري وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې خصو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې علمی ادارې د شرطونو مطابق سپری ولیوانه خصو. ادارې په وینا دا بد انتظامی ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلف نیوز یو پانې لیکلي دي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولس ستونزې پر وخت هواري کړي، ځکه چې د پاکستان ولس هوسم د خپل ستونزو د هواري لپاره د پوس پر لور ګوري. بلخوا ناټو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې. ولدې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې اسرار العالم مون وړاندې کړي.
ګلف نیوز ډاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څانګې لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستانی ټولنه کې د پوس مقبولیت زیات شوی. د مقالکون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلي دي په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړی کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي دي آسترالیا، بلجیم، کاناډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکو ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بانک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بانک کنټری ډایرکټر وایي لدی توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همدارز په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي دی په پاکستان کې د امریکا مرستندوی اداره یو سیټ پاغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي. په مقاله کې راغلي دي چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو بیا هم له نتیجو څو خبر شوی نه دي. د لیکنې مهمې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
له امریکا نه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړې، خو شنونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوی. ورځپاڼه وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې رسو کې د دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نورې راښکار شوي، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانی په پیښور های کورټ کې دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانی د پاکستان د منصوبه بندي د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانی په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده، او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانی د یو امریکایي سیړنیز ادارې سیړنکار رضا رومي په حواله لیکلی چې مرستندوی ادارې په توانایي او تعلیم څنګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوی نه دي. ورسپانه لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنه کړو. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوی امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شننکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانه په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادی ډانچې په جوړولو کې د شپږ سلویخت ارب ډالرو سرمایه‌کاری اعلان کړی وو. د دې پرتله یو ایس ایټ مرستندویه ادارو په هغه پروژو کار کوي چې ډېری مشهورې نه دي.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
ډار وسپان لیکي باید د سعودي عربستان حکومت د حج په ورځو کې په حرم شریف او د حج په نورو ځایونو کې تعمیراتي کار ونکي او د حجانو حفاظت او دوی ته په اسانتیا ورکولو خاص پام وکړي. د دغې ادارې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کړي.
ډان ورسپانه لیکي حج کول یو اسان کار نه دی. په دغه وخت په زرګونو خلک په یو ځای کې راټول شوي او خپل عبادت ترسره کوي. هر کال په لکونو خلک مکه مکرمه او مدینه منورې ته ځي او هلته د حج فرایض ترسره کوي. ډان ورسپانه لیکي د سعودي عرب حکومت هر کال حاجیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره خپل پوره انتظامات کوي، خو د تیر جمعې د ورځې د پیښې وروسته دا پښتنې راپورته کیږي چې باید د حاجیانو تحفظ یقیني شي او داسې بدې پیښې مخته بیا رانشي. په دغه پیښه کې د 200 زیات کسان جوړ شول او د 100 زیاتو پکې خپل ژوند له لاسه ورک، چې د ریپورتونو تر مخه په دغه کې پاکستانیان هم شامل وو او د زینو جوړ کسانو روغتیایي حالت لا هم خنه دي. اوس چې د حج مراسم ډیر نږدې دي، نو باید سعودي حکومت په دغه ورځو کې حاجیانو ته پوره سہولتونه ورکړي چې داسې قسم سبد پیښه مخه ته رانشي. د پخوا په نسبت او زیات خلک د حج او عمره لپاره زی او په دغه د دوی په ګونو او لکونو روپۍ لګول کیږي. ډان لیکي دا وخت سناسه اتلکه خلک په سعودي عرب کې د حج لپاره تللی دي او نور هم روان دي، او څه کم او زیاتو شلو لکو کسانو تیر کال حج کړی وو او هم د دغه زیاتیدونکو شمیرې لپاره سعودي حکومت د حرم شریف ته پراخولو او دغلته د نورې آبادۍ کولو تعمیراتي کار شروع کړي او دا حادثه هم د دغه کار لوجه مخې ته راغله. ډان لیکي باید د سعودي عرب حکومت د حج په ورځو چې په دومره زیات تشمیره کې خلک په یو ځای کې راټول شوی وي آبادی ونکړي او په دغه وخت کار ودروي، ځکه چې د خلکو ژوند خوندي ساتل هم ضروری دی او باید د ماشينونو او کرینونو سارنه وکړل شي چې دغه چیرته خلکو ته ستاوان ونه رسوي. ډان لیکي باید سعودي حکومت د حاجانو شمیره ته هم پام وکړي او په دومره شمیره کې خلکو ته د حج اجازه ورکوي چې دوی د حفاظت کار سرته رسولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دغه خبرونه کې د مومندو د پلانګو د موټوشا ډیم پاړه باندې اوري چې دغه کروندګرو ته سګټې او ستونزې ولاړې کړې دي. د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې بواوري چې د مومندو قبایلی سیمې په پړانګار کې د موټوشا زراعتي ډیم پاړه ځای ولسوالۍ چې د تیرې میاشتې سیلابونو د دغه ډیم د تالا او دیوالونو ته سخت زیان رسولی دی او په څو ځایونو کې ترې اوبه ساسي، چې له وجې د دغه ډیم ګیر چاپیره د کرکلي ځمکې او فصلونه زیانمن کړي دي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چینه رسی نو جوړ شوی بارانونه چوشو هغه سره مات چوزې په دې باندې چینل وشلې دي.
باران چې وشي خو بس وی کړو چې نه بشاړه پراته، خو موږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې دسم زې په زشلې ده لري.
دا دین با موږ درې ته اوس حواله کیږي، کار ته روان دي. ان شاء الله چې کله موږ ته هینډ اوور شي نو هغه کې کثر مسایل دي، ان شاء الله دا به حل شي.
د موټوشا زراعتي ډیم پاړه د موږ همکار شانواز ترغزي دا راپور برابر کړي ستاسو په امر تر راغوم.
دا محمد ایجنسی په پلانګار سیمه کې موټو شا بارانی بند چې پروس کال مکمل شوه دی، ته کروندیز مکو ته وتلې وړو کې نه هری ځای په ځای مات شوه چې وبو پکې نوي. دغه بارانی بند په 19 کروڑ او 17 لک روپۍ جوړ شوه چې د حکومت په وینا دغه وبو باندې 1100 جربو نه زیات ځمکه خړوبوي، ولی ولس وای چې لای هم د دغه بارانی بند ګټ نه دا اخیسته.
او وجد خان دې مونږ سیدون کېم د دې سي چې نه رسي نو جوړ شوه بارانونه چې وشو اغه سره ما چې زه په دې باندې چینل وښلې دي پلانګار او بس نمبر خو ټماټر کری دلته خو بس تو خلکو شوق مو سړيري او به موسم هم دي او به غنم دی وبکې او جوار هم ته خلک کری خو چینل په وجه باندې بس مسله جوړ شو.
یو بل کروندګر و چې هغه د حکومتي پروژې نه د ګټو پورته کولو په انتظار وو، حکومت لید بن لپاره زمکه ورکړه ولې هیڅ رقم فائدہ ورته نه رسیږي.
من خدای نیکر زمانه نه د غزمه کړه یره یو اوی اجری بس من خپل ده په دغه سره غنم کړو ټماټر پکړو باران چې وشه خو بس وې کړو چې نه به شاړه پراته خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې د سیم زی په زی شلې ده لري.
او دا باران بن چې د سلو فوټو په اوچت لوی دیوالي وب بند کړی دی د غاړو نه اوپر وانه دي چې بیا هم دغه وب په باراني خورونه کې بهيږي. عرب دین افغان هم دغه سیمه اوسیدون کړي او وای ویل
سپینا خاورا او کارغان نیمه کوم کلی دی هغه مستفید کیږي ځکه شي چې دغه دغه لخته ورکړې خو دغه افتا کیږي همیش خراب شي له سیلابونو د باران د وجنه کله چې بزوي تي شي نو هغه دمو ته کولای کې هغه په یو خلک بهږي فضل بهږي فضل هغه نختي ما سي دي دا غنه قوم ته اس یاد نشته.
بل خو حکومت چارواکي وای چې هغه د بن وتل نهر چې په کوم ځایونو کې بارانو نشډولې د بیا رغونې کار پر روان دي.
د موټو شاه زراعتي ډیم د تالاو د دیوالونو او دینه د اوبو د سسېدو د ستونزمې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د اریګیشن ډپارټمنټ د ډایرکټر اول حسن خان مخې ته کې خو دا او په سر کې می ترو پختل چې اول حسن صاحب د مومندو قبایلي سیمه نه دغلت کاروندګر او ځای خلک د ګیله کوي چې دغلت د موټو شاه چې کوم په پړانګار کې د اریګیشن یا د کر کلی د پاره کوم ډیم جوړ شوی دی نو د تیرو سیلابونو د وجه نه اغه ته زیان رسیدلې دی اغه نه په اغه نه لیک روان دی نو د دې د پاره ستاسو اداره څه کوي؟
د دې لپاره د سټیشن کې دا ډیم به موږ درې ته اوس حواله کیږي کار ته روان دي ان شاء الله چې کله موږ ته هند اوور شي موږ ته دغه شي نو هغه کې کته مسایل وي ان شاء الله دا به حل شي. خو یو خبره چې زه درته کوم په محمد ایجنسی کې موږ د دینه علاوه 15 دمونه جوړ کړی دي په ټولو نه زیات کار په اریګیشن کې په محمد ایجنسی کې شوی دی. د خلکو ته خود سره ګیلا پکار نه ده کې مسله دا چې دا چې محمد ایجنسی او داسې ایجنسی نه چاغای کې صرف سره نه فلشته دا صرف مونږ یو ریور دی په دې کې امبار یو ورته وایي کنه دا 20 30 صبح دا پکې تقریبا نو دې کې نو صرف سره نه فلشته مونږ چې دا سور ډیم جوړ دی کنه نو دا فلډ واټر هارवेस्टینګ دی مونږ فلډ واټر کار نه کوو سور کوو نو دې کې مونږه آل ریډي د دینه مخه مو دوشانه مخه مونږه پنځه دې مونږه جوړ کړی دي دا غا پورا وتی علاقه کور کوي کافی علاقه تا غا او بخور د ذریعہ جوړ را کنه او دا ډیم چې دې دا مو دوشا ډیم دا چې دومره مسله نشته دې چې لوکل دا غام دی انوالو دی کنه چې هیڅ څه مسله به جوړ وي خو اوس یا مونږه صفه خبره ده چې دې چې مونږه غي یا ویسټ نه کړي هغه هینډینګ ټیکینګ پروسس روان دی څنګه مونږ ته هینډ اوور شي نو هغه پورا ډیټیل مونږ تاسو ته درکول شي دا مونږ تاسو ته د سیکټور کاس کې څومره د دې سټوریج کیپاسټی دا څومره ډیسچارج او څومره کمانډ ایریاز دا مونږ ان شاء الله ان ډیو کورس اف ټایم تاسو ته درکول
شي. اول حسن صاحب دغه د موټو شا ډیم چې کم دی نو دغه په پړنګار کې دی نو په پړنګار کې تاسو ته معلومات شته چې دا څومره سیمه د څومره سیمه کاروندګر د دینه ګټه اخلي
د دینه با تقریبا 300 ایکرز مګه وبفر کوي 300 ایکرز الموست.
بل اول حسن صاحب تاسو خیال دی چې دا اوس کوم لیک شروع شوه دی یا کوم د دینه چې دا نیرونه وتی دی هغه نه دی فعال نو د دې په جوړښت کې څه مسله ده ک ته څنګه غنی دا
نه یا دا ډیر ښه د کړي سټرم خدمه یو ځل کتل یې زم سره مورته کنه د دې ما سره دا کوم څه فوټوګراف هم ستاسو ته کومه ته ایمیل اډریس دا واسو یې کین سندې تیو نو دا چې دومره دا نشته په کې مسله او ډیر معمولی دغه په کې وی کنه هغه بیسیکلی هغه سپیلوې نه واده کنه جوړ شوی نه په وخت نو هغه هغه چې وته معمولی پرابلم یې خو زه پورا ډیټیل په دینه شم چې زه مونږه یو ویزیت او څه کوم ریسنت پوزیشن یې دا وی مونږ نه کړې اوس ته مونږ ته هینډ اوور کیږي نو مونږ به تاسو ته پورا ډیټیل درکړو، خو ډېر مسله نشته، مسله نشته چې دا خلک کومه خبره کوي که نه. سټرکچر یې مضبوط دی، ښه زبردست سټرکچر یې دی.
اول حسن صاحب دا راته ووایي چې د دغه سې ډیمونو د مینټیننس یا د دې د بیا رغونې کار ستاسو په اداره کې د دې لپاره خپل انجینران او هر څه وي؟
بالکل جی، دا به مونږ ته هینډ اوور شي. دا چې کوم دینا با واٹر مینجمنٹ سسٹم جڑے گی، دینا با چینل جڑے گی کا نا، تو آگاہ باب یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ دا انشاءاللہ ان ڈیو کورس آف ٹائم پہ گئے
بل، چونکہ ستاسو تعلق دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ سره دے، پٹولو قبائلی سیمو کے دا قسم سمر ڈیمون دی چے پٹولو قبائلی سیمو کے تینا کروندگر گٹ آخلی؟
مون سر ٹوٹل 13 ڈیمز دی، تو دا 13 ڈیمز مون سر آدی تاسو تا جزر لگون دی دا دیتے لو خیم
جی
زبردست سوال نمبر ایک کورونا حفاظت کی محفوظ ورتا پرتدی کلی ورتا پرتدی کورونا ورتا پرتدی بلا فائدہ ہے داس وا اور بلا فائدہ منگا فش کلچر بھی ولتے گی فش بریڈنگ سینٹر دے کے کلاؤ دی تقریباً تو 5-6 ڈیم کے فشنگ شروع دے اگے کے خلق اگے نم فائدہ خلی اگے کی نکم انکم جنریشن کی دی دینا دا غ حبل فائدہ اس وکنا فش بریڈنگ سنٹر ہم پکی دی او دینا علاوہ دا غ واٹر لیول دے سرا ریپلینشمنٹ کی دی دے سرا واٹر لیول رائز کی دی یعنی گراؤنڈ واٹر ریچارج کی دی دینا دے گا ملٹی پرپز دی دا کم سور اگے نا ملٹی پرپز دے دی
اول حسن صاحب تا سس گنے چے پ قبائلی سیمو کے پ خاص تو گا چونکہ لوڑ غرن دی دغلت سیلابی وبم دی دغلت کی لگا پ کورما کے پڑا چنار کی داس پ غرن باندے ووری وشی شمالی جنوبی وزیرستان کے نو دا محل پ قبائلی سیمو کے د سمر نور ڈیمونو ضرورت تے او سمر وبم زایا کو؟
ہاں زبردست سوال دے پدے بندے الحمد للہ منگا کار شروع کرے دے منگ تبا ان شاء اللہ پدے کال پہ دا آئندہ چکم کال دا کم چکم کال روان دے پدے کے منگ تا کم از کم 100 ریزروائر ملاو سی ما خپل محنت کوشش کرے دے منیسٹری آف ایگریکلچر نے ریسرچ پا منگ تا کم از کم 100 ڈیمز را کی او دے رے منگ تا دا غم فیر دا غم کرے دے منگا سائٹ کلیکشن ہم شوے دے آلموسٹ تقریباً 100 ڈیمز نور ہم دی اب ہم تا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اگر ہم سر پرامس کرے دے چتا سو دبا منگا دا ڈیم در کو دے دے بم ان شاء اللہ دل سر منگا پے پروجیکٹ بن کار شروع کرو
خا دا اس تا سو ویل چ دغه 200 ڈیم نو پراتون کی سو کلون کی تا سو برابر وئی نو دے مقصد دا دے دا سو دے خبر اے چ پ قبیلی سیمو کی دا محل ډیره و بزای کیگی
بالکل دا گورے دینا علاوہ تا سو تا وایم کنا چ من سر 21 ری ورز دی پاگے کی کافی پیرنیل فلو دا ریزنیبل فلو پکے دا کنا دا منگا فلی یوٹیلائز نہ دی منگا دینا 740 ٹنل جوڑ کر دیو سا پورے 740 ٹنل منگا کم کمانڈنگ لینڈ دا کدے انڈر لائن لینڈ دے تا منگا دا کنسٹرکٹ دا کمپلیٹلی 100% دی یوٹیلائزیشن شروع دے
جی
دا تو فنکشن تی دی کنا 740 اریگیشن ٹنل دا منگا دا دینا دا اپارٹ فرام سمال ڈیمز یا ڈیلیشن ڈیمز کم ریزروائر دے دینا علاوہ منگا 740 ٹنل جوڑ کر دی دینا نو هغه من کافی ایریا تا هغه ورته دا او بو فیسیلیټی ورته
سمرو بزای کیږي
دا خو دا وکنه چې ډیر ان سره دا نه دي چې موږ قبایلی سیما د سیدا کې بیک وډ ایریا دا دې ته چا دا سی پورا ته و جو نه دا ملاو موږ خپل ځای شروع کړی دا او بند دې دا پر پایو پی سی 1 جوړه دا اسسمنت اف سرفیس اند گراوند واټر سیستم ان فاټا موږ به اوس اسسمنت او چې موږ سره ټوټل والیوم اف واټر سمرا دی او دې نه پس موږ د دې د پر پلانینګ کو اکارڈنگ ٹو والیوم اف واٹر نیٹ والیوم سر سورا دے دے پ مطابق منگا دے پلاننگ کو چ منگا رسا سومرا چنل سومرا ڈیم بلکہ منگا دام ٹرائی شروع کرے دے منگا ہائیڈو پاور ڈیم جوڑ دے تو دے بندے کار شروع دے منگا کورم تنگی ڈیم دے دے بندے الحمدللہ اس دا شروع دے پائپ لائن تے دے ٹینڈر یم سوی دے پدے کے پار ڈی بندے کار شروع دے اگے نا 3.9 میگا واٹ بجلی وپر جاتی جی اور کورم تنگی ڈیم اوور آل سی کمپلیٹ سی دا دینا با 83.4 میگا واٹ بجلی پیدا کی گی اور 16,000 acres با چی کم فرسٹ فیز دے پدے کے با اریگیشن کی گی دے ڈیم نا دا کورم تنگی ڈیم دے تو ملزان ڈیم ہم کمپلیٹ تے اگے نا 17 میگا واٹ بجلی پیدا کی گی اور one lake 20 acres با دے دینا اریگیشن کی گی نو دیر ویسٹ ایج نا دے انشاءاللہ منگا لگیا ہے اس
پوٹینشیل ہے کار پکار یورپی یونین پیسے مکمل شی دا هغه څه صورت حال
دے دین راچ دے کنا زمین گا ڈیر آگا دے چھے چم دا لان دے دا پا محمد جنسے کے دے بیسیکلی دے جو ریسٹرکشن میں من کے دے 746 میگا واٹ با دے دینا بجلی پای دے کی گی اور واس ایریے با دے دینا ایریگیشن کی گی اور فلڈ میٹیگیشن دا دے چھے چار صدا مردان نوشیرا دا کوڑا خسک دا چھے دے دا ٹول ایریے با دے دینا فلڈ میٹیگیشن موشی
جی
اور دے بانے انشاءاللہ اوس نزدے دے کدیشی دے بانے دا گا شروع شی معلوم کئی رام دے داس دا کا کم تر بیل ڈیم جوڑ دے دا پو انڈسٹری ور دے دا پو ٹول پاکستان کے پٹرول نہ لوئی ور دے نو پاگا بندے اگے بندے کو جوڑ دے اے بندے تا سو فردر دا سروے ولے کو اسسمنٹ ولے کو دے بندے ٹائم نہیں تا سو دے ڈیم کار سٹار تے شروع کی سنگ خپل ایفرٹ تو اس دے بندے کار شروع کی
خود یورپی یونین لخوا پ دغه ڈیم باندې دا سے اعتراضات راغلیو چې ماحول ته خطره دا نو دا وکی دا صحیح حقیقت ته
بالکل ٹھیک نہ دے دمر زبردست کول سائٹ تے تاسو دا وی نہیں بہترین سائٹ تے دے دین آباد کے پی کے تا اکنامی گروت تے دمر یاد سی تے ان گریو بندے او فلڈ میں دی گیسن دا گا مخت 2012 2013 کے کم فلڈ را گلے ہو دے خدا کا چار صدا مردان او نشر برباد کری ہو سمرا تا بھائی را گلے وا خدا کوڑا خط کے سمرا تا بھائی را گلے وا تا با پرمننٹلی فلڈ میں دی گئی دی چھے دے با محفوظ چھے دینا ہے پارٹ فرم پاور جنریشن او اپارٹ فرام دا سکم دا گد ایریگیشن دے تے دا خو ملٹی پرپز دے دے دا سنگ کے دیشی تو دیکھے خو اس مسلام نشتا دی یہ پے اس مسلام نشتا دی
ہاں چے موٹو شاہ دا ڈیم دا ہینڈ اوور بتا اس تے پر سمر ور دو کی وشی او دا اس ہزار سات چا سر دے
بیسیکلی مو خدا سے دے کنا چے دمرا ہائی لیول دا گد ڈیسیژن میکر کو کی ہو نہیں ہو کنا او انشاءاللہ دا بس روسی مون تا پتہ ہو لگی چے دا اٹ ول ٹیک آئی تھنک اٹ ول ٹیک 1 منتھ یوان یاس کی با ہوپ فل ایشو
ہاں او دا اس چا سره دے
اس دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سره دے
نو دے دے دا مینٹیننس ذمہ وارم فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا
نہیں جی دے مینٹیننس سیل حل نستا کنسٹرکشن یوز کمپلیٹ شو مینٹیننس او یا ضرورت تم نستا مینٹیننس ہے ورس کی دی گلا مینٹیننس تبا دا ہینڈ اوور کی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ تا گین ابا واٹر مینجمنٹ سسٹم جوڑی گی لاگے نا پس تبا دے دال کتی سی دوستاں گا
اور جن کو داوا دنن خبر ونا ستون دیو سرکار کستا سو هم ستون دوی نو زمون تر غوی ضرور راور سوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ټلیفون نمبر دا دے 00 22 11 43 21 مہربانی وکړی مونږ ته صرف د ټولنی دوستون دو پاړه باندې معلومات راکړی اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړی الله ممل او ستون دی محل
مشال مرکہ د
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس